افغانستان کې د سحر 8 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یک شنبه ده، د مرغومي اجد 14 د جنوري 15. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګ او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی او دوړو لوریو پر یو بل بیا لفظي گزارونه کړي دي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرلهپسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سږکال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمند ژوند څخه بې برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې لیکلي چې نه تسلیمیږو او په اسلام کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد نه خوځېدونکی دی. طالبانو په خپله څه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولي دي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. په پوهنتونونو کې زده کړې منع سوي او په وروستي مورد کې په طبي انستیتیوتونو کې هم د ښځو او نجونو زده کړې منع اعلان کړي. طالبانو ښځې په ډیری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. اټکل کېږي چې له نن یکشنبې څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هوا د حرارت درجه ټیټه او یخنۍ ډیره سي. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د بدخشان ولایت په ځینو سیمو کې به نن د هوا ټیټه درجه منفي 14 او لوړه منفي 8 وي، خو د پنجشنبې په ورځ به دا درجه منفي 22 او لوړه منفي 10 وي. په بامیان کې به نن د حرارت درجه منفي 13 او لوړه منفي 9 وي، او په میدان وردګ کې به نن منفي 14 او لوړه منفي 15 وي. د هیواد په نورو سیمو کې هم د هوا د ناڅاپه سړېدو احتمال سته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې د پنجشنبې تر ورځې پورې به د سالنګونو په ګډون د هیواد د مرکز او شمال ختیځ په اړوندو سیمو کې هوا ډیره سړه سي. د طالبانو ټولګټ وزارت وایي چې د سالنګونو د لوی لارې د پاکولو چارې لا هم روانې دي او دغه لار له پرون د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جنوبي سالنګ په ځینو برخو کې د واورې اندازه 2 متره او 1.5 سانتي ته رسېدلې او په شمالي سالنګ کې 2 متره او 9.5 سانتي واوره سوې ده. حق شناس لیکلي چې د واورې له پاکولو وروسته که د واورې ښویېدو خطر نه وي، دغه لار د ټرافیکو پر مخ پرانیستل کیږي. هغه له خلکو او چلوونکو غوښتنه کړې چې د دغې لارې د وضعیت په اړه د ټولګټو وزارت له رسمي سرچینو اطلاعات تعقیب کړي، لازمي سپارښتنې په پام کې وساتي او له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان ویلي خلک دې د سفر پر مهال د ژمي لازم تجهیزات له ځانه سره ولري. د ایران د کورنیو چارو وزارت سلاکار وایي چې په تیرو دریو کلونو کې 3 میلیون افغان کډوال له ایران څخه ایستل سوي، خو په افغانستان کې د ناوړه شرایطو له کبله بیرته دې هیواد ته ستانه سوي. نادر یار احمدي وایي چې د کلک هوډ په نتیجه کې به له ایرانه د افغان وګړو د پوره وتلو شاهدان ووسو. احمدي افغان کډوال په دوو برخو وویشل. د هغه په وینا یوه ډله افغانان په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد لري چې د روغتیایي برخې شاوخوا 200 تنه متخصصان چې په ایران کې کار کوي له همدې ډلې دي. خو د دې ایراني چارواکي په وینا دویمه ډله هغه غیر قانوني کډوال دي چې د افغانستان د جګړهییزو شرایطو له کبله یې دې هیواد ته پناه وروړي. ښاغلی احمدي وایي چې حکومت به د محدودیتونو په لګولو سره د غیر قانوني وګړو ستونزه حل کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د راپور له مخې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونه 800 زرو اوړي. د دې سازمان په وینا همداراز له 2 میلیونه ډیر افغانان اوس مهال په پاکستان کې دیره دي. د یو بل خبر له مخې د ایران د سراوان د سرحدي سیمې پولیسو یو چارواکي په دې سیمه کې د 145 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د حزب الله ډلې مشر نعیم قاسم وایي د دې ډله له لبنان څخه د اسرائیل د شاتګ د 16 ورځنۍ مهلت له پای ته رسېدو مخکې له اوربند څخه د اسرائیل سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کاواک اوربند د دواړو لوریو له جګړې وروسته د نومبر پر 28 نافیسو، خو دواړه لوري یو او بل د اوربند په ماتولو تورنوي. ښاغلی قاسم پرون ویل موږ اوربند ته فرصت ورکوو چې عملي سي او زغم هم لرو، خو هغه ټینګار وکړ چې دا په دې معنی نه ده چې دوی به شپېته ورځې انتظار کوي. متحده ایالتونه حزب الله چې د سیاسي فعالیت تر څنګ پوځي څانګه هم لري د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په خپل تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیل، لبنان، فرانسې، امریکا او د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو د استازو په ګډون یوې کمیټې ته د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند څارنې دنده سپارل سوې ده. د غزې تړنګي روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په پرونیو هوایي حملو کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 21 کسان وژل سوي. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي په تیرو 46 ساعتونو کې د اسرائیل په بمباریو کې د 950 کسانو د وژل کېدو او له 270 د ډیرو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. اسرائیل د غزې پر تړنګ دا حملې وروسته له هغې پیل کړي چې حماس ډلې د 2023 د کال د اکتوبر پر 1 ناڅاپه پر اسرائیل برید وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو تر څنګ جنګیږي په تیرو دوو ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د شمالي کوریا دغو سرتیرو ته چې له خپلو کورونو 6500 کیلومتره لرې په جګړه بوختي د مرګ ژوبلې زیات راپورونه ورکول سوي دي. زلینسکی تېره شپه په یوه ویډیو کې ویلي د جمعې په ورځ او پرون شنبه یوازې د کورسک سیمې مخانوفکا کلی ته څیرمه د روسیې پوځ د شمالي کوریا د اجیرو سرتیرو او روسي پراشوټ بازانو یو کنډک له لاسه ورکړی دی. دغه راپور په بې پرې ډول تایید سوی نه دی. په یوه کنډک کې که بیلابیلې پوځي برخې شاملې وي، له 300 څخه تر 1000 پورې پوځیان وي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې دویمه ورځ پرون داسې مهال پای ته ورسېده چې افغانستان له سیال زیمبابوې څخه 215 منډې مخکې دی. افغانستان د لوبې په دویمه پاڼۍ کې د رحمت شاه د 109 او د عصمت عالم د 46 ناسوځېدلو منډو په مټ د اوو لوبغاړو په زیان سره 291 منډې وکړې او نن به د دویمې پاڼۍ له بشپړولو سره د زیمبابوې سیالي لوبډلې ته د منډو هدف ټاکي. د دې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې افغانستان 105 او زیمبابوې 233 منډې کړې وې. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه مساوي سوې وه. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی او دواړو خواوو پر یو بل لفظي حملو ته زور ورکړی دی. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار پرون او په خپله شهباز شریف د جمعې په ورځ د پاکستاني طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو د دوام خبرداری ورکړ او په ځواب کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د طالب جنګیالیو د ځوابي برید ژمنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رانا ثناءالله پرون وویل پاکستان دا حق لري چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي پر ضد عملیات وکړي. ښاغلی ثناءالله له سما ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دې پوښتنې ته چې آیا پاکستان به د افغانستان په خاوره کې ځمکني عملیات هم وکړي کنه، په ځواب کې د ده په وینا د دهشتګرو پر ضد د پوځي عملیاتو د دوام خبره وکړه. هغه د بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا عملیات به د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې کیږي کنه وویل، د پاکستان په خاوره کې د پوځي عملیاتو په اړه خو هیڅ شک نشته، خو ښاغلی ثناءالله د کرښې بلې غاړې ته د عملیاتو په اړه په څرګندو ټکو د هغو نړیوالو قوانینو یادونه وکړه چې که یو هیواد ته د بل هیواد له قلمرو د برید ګواښ متوجه وي یا د برید تیاری روانې وي، نو لومړی هیواد دا حق لري چې د ځان د خوندیتوب لپاره هلته عملیات وکړي. د ثناءالله څرګندونو مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ پوځي برید پاکستانی طالبانو ته غاښ ماتونکی ځواب وباله. هغه د خپل حکومت مخالفان خوارج وبلل او پرته له دې چې د ځانګړي هیواد نوم واخلي ویویل د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي تر شا بهرني لاسونه دي. ښاغلی شریف وویل چې د دې ډلې د پوره له منځه وړلو وخت را رسېدلی دی او ژمنه یې وکړه چې د ټي ټي پي پر ضد عملیات به روان وي. د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی په یوه وینا کې چې پرون پر ایکس شبکې خبره شوه دې ګواښونو ته توند ځواب ووایه.
زمونږ په گاونډ کې ملکونه دي چې په خپلو سلاو باندې مغرور دي، وایي چې امارات خو نو زمونږ په مخ کې هیڅ هم نه دی، موږ خو داسې سلاو لرو. خو بیا هغو ته مونږ دا خبرې کوو چې که تا په میزایل باندې احمد و محمود نمیښی ده نو موږ سره هغه احمد و محمود دلته موجود دي. تا په میزایل باندې غزنوي نمیښی، بابر دې نوم پیښی، ابدالي دې نوم پیښی. زما ملک له ابدالیانو ډک ده، زما ملک له محمودانو غټ ډک ده، زما ملک له بابریانو ډک ده. هر یو یې بمې اټم دی که له دې سرحد نه پنځه د محمودو د ابدالي و د بابر زمن در ایله کړو بیا به دې په بحر هند کې هم څوک نشي ټینګولی.
که د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا کړکیچ لوی شي څه به پیښ شي؟ د چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي چې طالبان پرمختللې وسلې نه لري او ښایي ونشي کولای د پاکستان حملو ته په وسلو ځواب ورکړي، خو د هغه په وینا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کړکیچ به لا زیات شي. ښاغلی شمس پاکستانی طالبان او بلوڅ بلتونپال د مثال په توګه یادوي او وایي چې پاکستان هغوی مات نه کړل نو طالبان هم نشي ماتولی، خو ښاغلی شمس په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکوي چې افغان طالبان دې نه همکارۍ ته نه اړباسي.
تر اوسه خو افغان طالبان د پاکستان سره همکار دي او د دوی چې څه وس کې دي هغه مرستې د پاکستان سره کړې ده. البته ټي ټي پي او د پاکستان ترمنځ منځګړتوب کړی دی. که چیرته د پاکستان تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي یا دغسې بریدونه کوي نو د دې احتمال شته چې طالبان عدم همکارۍ ته واوړي. که دوی چیرته عدم همکارۍ ته اوړي نو د دې امکان زیاتیږي چې لاندې صفوف یا د ټي ټي پي خواخوږي چې دي په قبایلي سیمو کې د هغوی لخوا په پاکستان کې بریدونه زیات شي او په پاکستان کې تاوتریخوالی لا هم زیات شي.
د پاکستانی چارواکو او طالبانو ترمنځ دا نندرې وروسته له هغه راپورته شوې چې د پاکستان جنگی جټ الوتکو د مرغومي په څلورمه نیټه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري وکړه او ویل چې په دې حملو کې د پاکستانی طالبانو د تحریک مرکزونه په نښه کړي دي. خو د طالبانو حکومت ویل چې په دې حملو کې وژل شوي له 500 ډیر کسان د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ملکي وګړي دي. له دې بمباري وروسته څو ځلې په خوست ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
او سم یو بهرنی مسئله، د دمشق له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې راتلونکې اونۍ بیا پیلېږي. د سوریې د هوایي چلن چارواکو ډاډ ورکړی چې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه په دمشق او حلب ښارونو کې د الوتنو هرکلی ته چمتووالی لري. سوریې ته ملکي الوتنې په تیره ډسمبر میاشت کې د بشر الاسد د رژیم له پرځېدو وروسته ځنډېدلې وې. دا هم په دې اړه تفصیل.
د سوریې چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دمشق په اصلي نړیوال هوایي ډګر کې به نړیوالې الوتنې را روانه سه شنبه بیا پیل شي. سنا دولتي خبری آژانس د سوریې د ملکی هوایي چلن ادارې د لوی رئیس اشهد السلیبی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي د سه شنبه په ورځ به دوی د دمشق له نړیوال هوایي ډګر څخه نورې نړۍ ته او له نورو هیوادونو څخه دې هوایي ډګر ته د الوتنو هرکلی ته چمتو وي. خغلی السلیبی وویل موږ د عربي هیوادونو او نورې نړۍ هوایي شرکتونو ته ډاډ ورکوو چې د دمشق او حلب د هوایي ډګرونو د بیا رغونې چارې مو د شریکانو په مرسته پیل کړي دي، نو ځکه دا هوایي ډګرونه به له ټولې نړۍ څخه د الوتنو د هرکلي لپاره چمتو وي. سوریه ته د نړیوالو مرستندویو ټولنو او د بېلابېلو هیوادونو د ډیپلوماتیکو پلاوو د الوتکو او د کورنیو شرکتونو الوتنې له مخکې پیل شوي دي. د دمشق د هوایي ډګر یو کارکوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې د سوریې هوایي شرکت به له دمشق څخه دوبۍ ته الوتنې د سه شنبه په ورځ بیا پیل کړي. د پنجشنبه په ورځ د قطر هوایي شرکت قطر ایرویز اعلان وکړ چې له نږدې 15 کلونو وروسته به د سوریې پلازمینې ته الوتنې بیا پیل کړي او د سه شنبه له ورځې څخه به سوریې ته په اونۍ کې درې الوتنې ولري. یوه قطري چارواکي تیره میاشت فرانس پرس آژانس ته ویلي وو چې دوهې نویو واکمنو ته د دمشق د هوایي ډګر د بیا فعالولو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی دی. د فرانس پرست خبریال د خبر لمخه د دسمبر په 8مه د بشار اسد د واکمنۍ له پرزیدو وروسته د دسمبر په 13مه له دمشق څخه په لومړی الوتنه کې د حیات التحرير شام ډلې مشر احمد الشرچی اوس مهال د سوریې واکمن دی د دې هیواد شمالي ښار حلب ته سفر وکړ.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبر مرجع ده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی برخه جنو باندې پسی برخه کې د دوه کلنو زده کړل باندې د لوسخه ورسته یو شمیر ځوان ډاکټران وایي چې دوی په وازی لخدینه و ډاکټرانو څخه پرته د خځو ناروغانو تشخیص په سمته غن نشي کولای.
موږ زرانه ډاکټر ولې ګرا هغه سره به ټول د خپل تاریخچه د هیستوري د به ټول ورته وایل کنه نو س داسې وی چې مشکلات ډیر دي تاریخچه نیمه پاتې شي یا به خې سوانو موږ تشخیص ته نه رسیدو.
یو ځوان جلی هم وایي چې د طالبانو نظام په ټول خلکو په دې وروسته کې بیا پسی برخه کې د کار کوونکو ژوند هم ورتریخ کړی دی.
قیدونه ډیر زیات دي، شرایط په زیات ایښودل شوی دي، دوی د ژوند څخه یو رنګ نه هلی شوی دي. په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوی وي، دوی نه شاید د تزرخه کې چې تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي.
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اوتونکو یو شمیر نارینه ډاکټران وایي چې کچيري پسی برخه کې خځینه ډاکټران نه وي دوی د خځو ناروغانو تشخیص په سمته نشي کولای. د اندېښنې وروسته لغه په زیاتېدلو شوې چې د طالبانو حکومت په نجونو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې. په دې وروسته خبرې کوو. په پیل کې ښځینه ډاکترانې د دندو د نشتون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي.
خزما ورونه خپل د اول بیم الا پنځم صنف پورې دي، پنځم صنف لکانو پورې چې دا و موزي د سلیونیم سل روپۍ باندې نه ډیر ګټه نشي لاسته راوړلی. نو په سلیونیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د سدي کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو کوی د دینم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خواه ورې خواه د همدې لپاره خواه چې حداقل زه په درس مصروفه وم. مګر اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم. مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارین هغوی ته چې زمينه نه برګ چې خوځو خپل ځان پر خپل لاسته راوړنه کړی ده، نو دای دوی پیبن کړی. نو ډیر ستونزمنه ده د دې نجلۍ لپاره چې دا هر صورت پاتې کیږي او دوی هم په دومره قیدات او دومره سخت امر په تطبیق کې.
یو بل افغان ځوان نجلۍ حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بی ځای بندیزونه هغه کپاره برخه کې وی زورونکي او زیانمن ګني.
متاسفانه زه باید وایم چې افغانستان ډیر شاته تللی دی، ډیر شاته تللی دی. په دې حالت کې د دې جبران کوم کو تاسو اوس وایو چې ورته بدیل پیدا کو هغه سی اوس موجود ندی. د دې کال نه ډیر کیږي چې مکتبونه بند دي، په هانتونونه بند دي، چې نه هیڅ تعلیمي مرکزونه ته نزي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ول روپاینده کې یا داسې څه بدیل ول روچو کولای شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. موږ نشو کولای د دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو، نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تور تام به وي، او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تجربه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی. یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل وایي چې اکثره کسان نه غواړي چې خپلې میرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي، له همدې وجې دوی د ښځینه و په زده کړو باندې ټینګار کوي. نوموړی د خپلې میرمنې پاک له هم وایي چې اوس یې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، خو هغه هم ورباندې بندې شوي.
زمون په افغانستان کې د مخکې نه دغه سہولت نه موجود د خزینه ډاکټرانو، په دغه کم وخت کې اوس یو نیم پیدا شو، نو د خلکو هغه هیله امیدونه ډیر راغړېدلی، ځکه چې خلکو به بس کوشش کوله چې خزینه ډاکټرانو ته، ځکه چې هیڅ په یو خو زمونږ استاد ټولنه د سیده چې نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته ځنه نه وشي. دا ځ خپل درته مثال ویم، دا یو څه وخت کېږي زما خپله میرمن مریضه ده، که دلته په صحیح شکل سره درسونه ویل شوی وي، خلکو تخصص کړی وي په خزینه ډاکټرانو، دا مشکل به نه پیښېده. دغه زما خپله میرمنه اول خو د حقوقو پوهنځی شروع کړی په پنځم سمستر کې، هغه پاتې شو کله پوهنتونونه بند شو، اوس مقابلګي شروع کړی وه دریم سمستر کې، هغه پې بند شو. ډېر نا امید ټول، ځکه چې خزینه ډاکټره شي ونه اوسي مشکلات ډېر زیات دي. اوس یو سپینګیري نه نیولې تر ماشوم پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هیڅوک دا غوره نه ګڼي چې نارینه ډاکټر ته د خپل مریضان ویشي. هر سړی کوشش کوي چې ښځینه مریضان ښځینه ډاکټر ورته پیدا کړي، هغه د تشخیص لاندې ونیسي او هغه تداوي کړي. په کل سره ډېر ناامید دي، ډېر ناهیلي دي. لنډ خپل زخپل مثال درته وایم، د حقوق پونځه خو پات شو زه په دغه قابلیتګي کې چې دغه دوه کلنو ان چې هغه شپه ماته د کور نه زنګ ول، زمو کور په نګرار کې زه په کابل کې ملته، چې دغه سي طبي انسټیټیوټونه بند شو. ما ورته ډاډ ورکړو چې نه به بند ان شاء الله، او داسې خلکو به افواه ګډه کړي، په فیسبوک کې څوک دروغ وایي، څوک دا کوي، څوک دا نه. ان که واقع ترته ووایم چې هغه میرمن مې ډېره مایوسه، یعنی تر سهار پورې چې بنګور سره خبرې سهار ته بیا وکړي، بالکل د شپه مې خوب نه دی کړی، ټوله شپه په خپګان او په ژړا سره مې تېره کړه، ځکه چې ډېر نا امید وم زه خپله چې ما ته دا خبر وکړو. د یو ځوان په صفت ډېر زیات نا امیده شو. ما بس نور څه مې د وس نه کېده، فقط هغې ته مې ډاډ ورکولو چې نه انشاءالله داسې مشکل بنی به مهربانه دی، شاید زر حل شي. نو په کل کې ټول هم ځوانان هم سپینګیري هم یعنی کشره طبقه چې د داسې خبرو نه خبرېږي ډېر زیات مایوسه کېږي، ځکه چې دا زمونږ د وطن آینده ده، او دغه پوهنتونونه او دا انسټیټیوټونه او دا بند شي نو ډېر زیات مشکلات پېښېږي. یوازې اوس په ښاري سیمو کې، لکه زه درته وایم په ښاري سیمو کې اوس هغومره د ښځینه ډاکټرانو سهولت موجود نه دی، په ترافي سیمو کې خو بیا بېخي ډېر دی.
څومره د ځوانانو وخت ضایع کوي؟ مثلا اوس فکر تازه ده، یو شی زده کولی سیم ګرتیس کلونه پی تیرې، بیا دغه اغزي دا فکر نه لري. څومره د ځوانانو د وخت ضایع ده؟
زه درته وایم چې په دغه د جمهوریت اخیری کال شو، مخبل د غوښتمې د حقوقو نه فارغ هم چې زه ورسره څنګ کې د انګلیسي یو سند واخلم. هماغه وخت کې ما شروع کړ، کله نظام سقوط شو هغه شونو یعنې بیخي هیڅ مې زړه نه غواړي چې نور مطالعه وکړم، یا در زما هیله وه چې زه باید ماستري وکړم یا د دکتورا تر ساتم. هیڅ هغه دلچسپي او هغه د زړه چې سړی و چې زړه مې ژوندی دی چې د کار دپاره په خوشحالۍ سره یو د سړي ورته یو هیله چې زه هیلې ته ځان رسوم، چې څومره وخت تېرېږي یعنی د پروسه کال په نسبت سه کال دی، زه بیخي هغه د مطالعې سره چې کوم علاقه وه زما د درس سره چې وه بیخي یعنی که درته ووایم د صفر درجه ته رارسېدلې. مخکې به ما کوو په هفته کې به ما یو کتاب خامخا مطالعه کولو خلاصولو به اوس که درته عکس ولېږم د دفتر کې را سره پنځه شپږ کتابه میسې ښي دي اخیستې مې دي، هېڅ مطالعې ته مې زړه نه کېږي چې ماسترۍ او د دکتورا کوم اهمیت ونه لري، نو بیا خامخا په ځواني کې هغې مایوسه کېږي، نه غواړي چې نورې زده کړې وکړي. لکه چې په یو ملک کې د پنسل واره زه به دومره تکلیف او ستونزې او دا په ځان تېروم چې څه اهمیت نه لري. راته
څومره په سختۍ مو مکتب وویلې، پوهنتون مې وویلې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې، څومره په سختۍ مو ځان تر دې ځای راورساوه؟
مکتب دوره کې درته وایم، د مکتب په دوره کې زما پلار، زما ټولې مشران خويندې وي، مشکلات ډېر زیات وو. په اطرافي سیمه په ولسوالۍ کې اوسېدو، هېڅ امکان نه و. د دې بیا هم په ډېرو مشکلاتو سره ابتدایي ښوونځي هم کلي کې به متوسطه په ولسوالۍ کې، بیا همداسې ښار ته رالو، خو مشکلات ډېر زیات وو، ډېرو مشکلاتو سره. یعنې که درته ووایم چې دومره وس توان نه و چې ځان ته اتاق ونیسو په ښار کې، په مسجد کې به پاتې کېدو، خپل سبق ومویلو. هغې نه وروسته د پوهنتون دوره په ډېرو مشکلاتو سره، داسې ورځې راغلي دي چې موږ پکې دوه درې ورځې په نهاره تېرې کړي، بیا هم هیلې وې نه غوښتې چې خپل زده کړې همداسې پرېږدو. کوشش هم وکړو پوهنتون ومویلو، د پوهنتون نه وروسته نه مې غوښتل چې وظیفه وکړم. ما ویل چې ماسترۍ نه وروسته د کولا، باید هغې نه وروسته به خپل وطن ته خدمت کړو. خو ونه شو، ځکه چې مکتب د دورې مشکلات، او بیا د پوهنتون د دورې مشکلات، او بیا د پلار سره، د کورنۍ سره، د هغوی مشکلات، د هغوی سره په مټ کې ودرېدل او د هغوی نه لاسنیوی کول. یعنې که درته ووایم چې په ډېرو سختو شرایطو کې تر دې کچې زده کړې وکړو، اوس چې هغه وختونه راځي دو انې ماته داسې ځان ډېر زیات مایوسه کې مویل، کاش هېڅ دومره تکلیف او سختي په ځان نه وای تېره کړې. یو بل کسب یو شی مې زده کړی وی، نو د دې نه به ډېر ښه و. تعلیم د ټول، یعنې که زه درته خپل همداسې د نورو ملګرو سره چې کینم، د ټول همداسې حال دی.
شمیر نارینه ډاکټران شکایت کوي، وایي چې دوی په یوازې ځان له ښځینه ډاکټرانو څخه پرته د میرمنو ناروغانو تشخیص نشي کولی. ډاکټر زمان آریوبی د دوی له ډلې څخه یو ځوان ډاکټر دی. هغه په پیل کې په دې غږیږي چې دای خپل څه ډول او له کومو ستونزو سره سره ډاکټر شو.
زما علاقه وه هلته، زه داسې ماحول کې وم، ډاکټران او دغه سره زه به تلم راتلم. زما او نو ماته بیا د دې مسلک ډېر خوند راکړو که نه. نږدې وو هغه د ډاکټرانو، وو هغې زامن ما سره وو که نه مکتب کې، نو ماته ډېر خوند راکولو. بس علاقه زما پیدا شوه دې سره.
کله یو څوک غواړي د خپل زړه پانځای ولولي، استعداد ډېر رول لري که کوشش درس ویل؟
کوشش داسې نه ده چې یو څوک استعداد نه لري، دا په دې معنی نه ده. نو هر سړی چې کوشش وکړي هغه استعداد پیدا کولی شي. دا مهمه ده چې استعداد وي، او باید تر څنګ ورسره کوشش وي. چې کوشش نه وي استعداد هېڅکله نه پیدا کېږي.
داسې راته ویلی سي کله چې تاسو زده کړې کولی که نه، په څومره مشکل باندې، مثلا اقتصاد څنګه و، تاسو رسیدګي کولای سوای، نسوم کولای، کار مو کو، درس مو لوسته که یوازې کار بو کو؟
سو چې ما پلار خو استاد او مکتب کې بس و، اتلس غړي په امیل امر په غاړه و، اقتصاد خو خراب و، خو ما دې تر څنګ کار کولو. بعد له وخته بیا مکتب ته تلم، سهار کې هغې نه به چې راغلم بیا به کار کولو، بیا به راتلم کور کې به مې درس وایلو. نو معمولا داسې تر اخر د طبه پورې ما کار کړی دی. ما له کوره پیسې نه دي اخیستې، نه مې یادېږي. دا تر نن ورځې پورې که نه، زه په خپل هغه روان یم، کار باندې روان. چې کار ونه کړم خو بیا نه کېږي، اقتصادونه خراب وو که نه، اقتصادي مشکلات خو ډېر زیات وو. که داسې زه کور ته ناست وای خو بیا خو یو شی هم نه کېدو.
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې که څوک دواړو کارو ته ملا وتړي، نو هم درس کېږي هم کار، دواړه کېدلی شي؟
بالکل کېږي، بالکل هېڅ مشکل نه ده که څوک وغواړي.
دغه وخت څه رقم سره تنظیم کړي؟
وخت نو ځان ته خپل تقسیم اوقات ټاکي که نه. زه به سبا دغه درس وایم، د درس نه چې راشم بیا به کار کوم، بیا چې کار نه راشم زه به دا خپل دغه درس خپل تنظیم کړي. نو په دې تقسیم اوقات لرو به مخکې ځي.
چې اقتصاد ښه نه وي، څومره د سړي په ذهن باندې بوج راځي، دا به څومره هغه درس ویل اخس کول ورته سختیږي؟
نو طبعا اقتصاد چې ضعیفه وي، او د یو چا دغه غذایي رژیم هم ښه نه وي، طبعا په هغه باندې ډېر تاثیر کوي. ته نور ګورې، خپل ځان ګورې، مقایسه کوي، کار کوي، ستړی وي، چې ستړی وي مغز هم ستړی وي، نو درس طبعا لږ مشکلات غواړي. خو کوشش کوي یو څه نتیجه ښه وي. بیا که داسې کوشش نه وي او ځان داسې واچوي چې یاره زه دا کار نه شم کولی، نو هغه بیا نه کېږي. خو وغواړي چې یو کار وایي چې کوم بیا کېږي.
بله، بېرته راځو دي تاسو خپل ژوند ته. څنګه مو دا کامیابي ترلاسه کړه چې ته پنځه کې درس هم وایې، کار هم کوي، او خپل اعصاب هم آرام وساتئ تر څو ښه درس زده کړی سوئ؟
دا مې ځان ته خپله روحیه ورکوله چې یاره زه به دا کار کوم. هغه علاقه مې وه، هغه علاقې د مسلک سره مې ډېره مینه وه، نو ما به هم کار کولو او هغه درس مې به چې ویلو هغه مې به داسې درس ویلو چې ما بېخي کار کړی نه دی، ځکه هلته ما سره هلته خلک په رقابت کې وو، نمره به وه، نو هغه نمرې ته چې سړی ورسېږي بیا هغه طبعا هغه درس وایي.
تاسو سي برخه کې زده کړې کړي، ډاکټر یاستئ، نو ټول خلک په تېره بیا ډاکټران د ډاکټر ضرورت ډېر زیات اس کولی سي که د افغانستان اوسنی وضعیت ته راسو چې دوه کلنې زده کړې په نجونو باندې ودرېدلې، تاسو دا موضوع څومره جنجالي ګڼئ افغان خلکو ته؟
نو طبعا موضوع خو ډېره جنجالي ده، ځکه چې هغه نجونې چې مثلا فرض کړه په دولسم کې وي، هغه درې کاله تیر شول، هغه دولسم هغوی نوره پات شو، هغوی نوره مکتب نشي ویلی، ځکه چې یا به واده شوي وي یا به عمر په تېرېدو وي. که نه هغه څوک چې مثلا د پوهنتون په آخري سمستر کې وي، هغه هم همداسې دا موضوع ډېره جنجالي ده، ځکه نجونو ته ډېر ضرورت ده. موږ اوس ډېر کمښت لرو په ټول هېواد کې، شاید 45-50 زره ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت وي، اوس موږ شاید 45-50 ونه لرو.
ډاکټر صاحب، تاسو افغانستان کې په روغتون کې عملا کار کوئ، څومره هلته د ښځینه ډاکټرانو ضرورت تاسو وینئ کله چې تاسو ته ناروغان راځي؟ مثلا په تېره بیا زنانه چې دوی زنانه مشکل لري، څومره تاسو خپله هلته ضرورت وینئ د ښځو؟
داسې که درته ووایم چې په سلو کې 90% ضرورت ده، دا 10% هغه چې حل کېږي هغه هم شاید په نږدې کلونو کې له منځه لاړ شي، که داسې هغه وي که نه دا اجازه ورته کړل شي زده کړو ته هغه هم له منځه لاړ شي. ډېر زیات هر شی ضرورت ده.
تاسو خپله د یو ځوان ډاکټر په صفات کله چې همکاران یې د سره ښځینه وي هلته یې کار کاوه، که نه څومره یو د بل په مرسته باندې د یو مرض تشخیص ښه کېده، څومره یو بل ته په کومک سره یو بل سره په مشورې سره عامو خلکو ته د افغانستان بیچاره او مظلوم خلکو ته تاسو ښه خدمت کولای سوئ؟ خپلو تجربو راتوئ.
دا خو لازم او ملزوم ده چې زنانه او ډاکټرانی او نارینه ډاکټران د یو بل سره ډېر نږدې اړیکه لري، د دې په ملتیا سره مونږ تشخیص ته رسیدلی شو او زمونږ په ملتیا سره دوی تشخیص ته رسیدلی شي. یعنې لکه نوکو ورای ډېر زیات لازم دي ښځینه ډاکټر او د نارینه ډاکټر ترمنځ تشخیص ته رسیدل.
بله، تاسو کار شروع که، تاسو سره تابان ښځینه کارکوونکې مې په سي برخه کې او بیا وروسته راکامې سولې، اوس بیخي په نیست باندې حساب سولې. د دغه دوو حالتونو توپیر راته وایه، که څه هم دا توپیر روښانه ده ټول خلک پوهېږي، مګر افغانستان وضعیت ته په کتلو سره دا لازمه ده چې موږ او تاسې بار بار په دې باندې خبرې وکړو چې خلک له څه ډول زیانو سره مخ دي. په سي برخه کې دغه دوه دورې راته پرتله کړه، هغه وخت چې تاسو سره نجونو کار کوه په روغتون کې په کلینیک کې، او بیا چې نجونې نه وې هغه دوی نه راتللې، فرق را توید دو دو وقتونو.
نو طبعا تاسو ته معلومات ده چې افغانستان خلک کوشش کوي چې زنانه ډاکټرې ته د خپل ټول مشکلات ووایي. هغه وخت ډېر راحت و، زنانه ډاکټر به چې راغله هغې ته به موږ زنانه ډاکټر ور ولېږله، هغې سره به ټول د خپل تاریخچه دا هسټري دا به ټوله ورته وویل. که نه نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي، تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي څه وانه ورو، موږ تشخیص ته نه رسېږو. فرق دغه ده
که تاسو کې نجونې دي په ډېرې سختۍ باندې درس ویلی ده، ډاکټرې سوي دي، نرسې سوي دي، قابلې سوي دي، مګر اوس دوی خپل کار نشي کولی، دغه وضعیت څومره ځورونکی دی؟
ډېر زیات ځورونکی دی. باور وکړه چې دا انسټیټیوټونه چې بند شول، نو داسې محصله ما ولیدله چې هغه په ډېرې غریبۍ کې، هغه دوه ورځې مخکې هغه دې ته خوشحاله وه چې ما اول پوزیشن اخیسته ده، ماښام کې خبرېږي چې نور بند شو او آخري سمستر یې و. نو ډېر زیات یې وځورولم، ډېر زیات.
د دې کار آینده تاسو څه رقم وینئ که دا همداسې دوام وکړه؟
آینده یې تیاره ده، آینده یې تیاره ده. مریض به دغسې سرګردانه ګرځي، یا به پاکستان ته ځي یا به بل مملکت ته ځي، ولې چې دلته خو نجونو ته دوی خپل هغه کومه د ناروغۍ تاریخچه چې سړیانو ته نشي ویلی چې ښځینه ډاکټره نه وي، دا مشکلات ډېر وي. او خپله د افغانستان خلک هغوی داسې یو مرض چې وي هغه نه غواړي چې هغه نارینه ډاکټر ووځي چې زنانه نه وي، نو مشکلات خو ډېر زیات دي.
څومره افسوس کوي په دې باندې چې په افغانستان غوندې او مملکت کې چې ګڼ کسانې سي مرستو ته اړتیا لري، مګر طالب حکومت یې نه پرېږدي چې هغو ته دا مرستې ورسیږي. خپل احساس دې راته ووایه چې په څه رقم یو وضعیت کې کار کوي، آیا کار ته دې سم دوام ورکولی سي، آیا فکر دې رسیږي چې یو مریض سم معاینه کړي؟
د حالات ډېر ځورونکی دی او ډېر مې ځوروي. هغه داسې یو ځای کې یو مشکل وي چې هغه نارینه ډاکټر ته دانش برهنه کولی چې ورته ویښي، نو په هغه حالات کې موږ ډېر ځورېږو چې کاش چې موږ سره همکارانی وای یا د طب په برخه کې ښې مسلکي ډاکټرانې وای، تعداد مناسب وای، او رسیدګي ټول افغانستان ته کولی شوای، نو آب ډېره بهتره وه. نه دا چې هر وخت دغه مریضان هم ځورېږي او موږ هم ځورېږو، حالات ډېر ځورونکي دي، دا خو معلومه خبره ده.
که وګرځو د جمهوریت وخت څومره پیشرفت سوی و، څومره پوهنتونونو کې نجونو درسونه ویلي، طبابت برخې ته راغلې وې، څومره موږ او تاسو د پیشرفت خواته روان وو؟ که په غلط خبرې راته وکړي،
جمهوریت وخت کې ډېر پیشرفت شوی و. د تنظیمي جګړو وخت نه افغانستان خلک اکثره بي سواده و، خو د جمهوریت په راتلو سره ډېرو خلک سواد ته مخه وکړه، ډېر خلک تعلیم یافته شو، پی ایچ ډیانو خلک وکړې، ماسټرۍ ته، هند ته، یو ځای ته، بل ځای ته، خو خلکو ډېر پیشرفت وکړو. نجونې خو په لوړ تعداد سره که ووایم چې موږ چې کله په صنف کې وو نو 50-50 وو، یو سیم د هلکانو چې وو 50-60 نفره وو، همدغسې په بل صنف کې وو 80-80 نفره ښځینه محصلینې وې. جمهوریت په وخت کې دا ټول ثمره چې اوس موږ وینو د جمهوریت د وخت دی.
یعنی اوس هغه دوی نسي کوی چې راسي کار وکړي؟
نه نه، هغه خو څه کوي چې اوس نارینه هلکان نه غواړي چې تعلیم وکړي، غواړي چې تعلیم څه فایده ما ته څه راکولی شي. دا نور ځوانان چې سواد یې کړی دی بیکاره ګرځي، نو ما ته به څه راکړي تعلیم؟ ولې کار نه کوم؟ ولې نه ځم په قاچاقي لارو خارج ته نه ځم؟ ولې پیسې نه ګټم؟ نو تعلیم ته خلکو مخه نه ده کړې.
ډاکټر صاحب، که څه هم د طالبان حکومت خبرو ته غوږ نه نیسي، څه چې خپله غواړي هغه کوي، تاسو د یو ځوان ډاکټر په صفت دوی ته به څه ویل ولرئ چې پرېږدي د افغانستان خلک خپل ژوند وکړي، یې تاسو وینا به څه وي؟
زما وینا به دوی ته داوي چې اول خو کوشش وکوي چې نوري نړۍ سره ځان عیار کوي. نور خلک هم د جنګونو نه ستړي شوي دي، خو بیا یې داسې نه کوي او په خپل خرس باروي، بیا دې لطفاً داسې وکړي چې رسیدګي نشي کولی، افغانستان یې پرېږدي، یو چاته د اوله کې خلک دې نه ځوروي نور.
بلې، نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ چې دوی څه وکړي چې د افغانستان خلک له دغسې وضعیت نه، لکه موږ او تاسو چې خبرې پرې وکړلې، له دې نه وژغورل شي؟
نړیوالې ټولنې نه زموږ غوښتنه ده لطفاً چې د افغانستان خلک د همدې نړیوالې ټولنې د حالت ته رسولې دي، نړیوالې ټولنې دا اسې یو کار وکړي چې د افغانستان خلک دې نو وژغوري. دا ټول عوامل چې ودی دي زرا سره غلا همدې راوسته، نو اوس نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې نو د افغانستان خلک ته نجات ورکړي او د دې خلکو نه په امان کې او ورسره د افغانستان خلق نور د دې حالت نوش پوری.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
تاسو لا پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت تر غنداد ولسوالۍ د کرتول لاکي د کاریز د کلی اوسیدونکو یم. دا مسافر سی جیوا ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړوي، نو بیا دلته په ایران کې گزاره کوي، بیا نو بیرته دلته د ایران حکومت یې ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ وچیري یا جنې اخی دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي، هم پوره ویزا مصرف وکړي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر دا ژغ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونو مدارک لري، یو قانوني ولر سي حالت بیا پاسپورټ چیرې دا ولي ورشي؟ دا ژغ باید واوریدل سي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونو کار نه کوي، شبکې نسته، نو ډیر لري ځای ټلیفون د پاره زو. اوس په الحاله زغره ته راختلم، دلته غرته چې راوخې جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترغنداب ولسوالۍ کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدونکی یم. زما دا یو پیغام د ازادۍ رادیو وخت باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. زموږ زحمت کښلی ده، په مسکیم کار کړی ده، په واکسین کار مو کړی ده، دا مسکیم کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي. سوار سو دفتر ته وایستاسې پیسې ګرځولې دي، بانکي جهاني ګرځولې دي، او که ستاسو پیسې کنګل دي موږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي موږ زحمتونه کښلي دي تکلیفونه کړي دي په چان را پسې دي نو زموږ ږغ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي یو څوک زموږ ږغ نه اوري موږ ږغ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي وسلام ډېره ډېره مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونه مول آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خبرېږي لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو کمو په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مبتا د بی بی هاجری او اسماعیل علی السلام د تاریخی داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قربانۍ ته حاضر شو خو زوی او پلار د خدای لدی ازمایښته بریالي وتل نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علی السلام له لورې یو بل تاریخي شاهکار ولولو دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبه شریفې جوړېدل دي د خون کې په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفې ودانول حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ هغه وخت چې د کعبې شریف دیوالونه جوړول دا دعا به یې ویله ای پاک او لوی خدای زموږ دا هڅې ومنه ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهیږې ای خدای موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مکې واوسیږي موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه ځکه ته بخښونکی او مهربان یې ای لوی خدای په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز وو له برکت څخه د کور او د عالمانو د لاښوونو مرکز ټاکل شوی وو مخه او مقصد یې دا وو تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلق هغه ته راوبولي له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولې دي نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه السلام مړینه ده ابراهیم علیه السلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات شو او په فلسطین کې د الخلیل په شهر کې خاورو ته وسپارل شو پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې لس صحیفې نازلې سوې دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآنی آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی
د درس په وروستۍ برخه کې له ښوونکي مو دا واورېدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دی د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې
درسي ساعت
لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړی. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم به امر الله د 1461 څخه تر 1501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم به امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم به امر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده. لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 1501 هجری قمری کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شې وې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي اعمال ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کم کړه. بالاخره په 1540 هجری قمری کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم به امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شول. دوی ټولو حاکم به الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1540 هجری قمری کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودي. هغه حقیقي واقع د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په شتوګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډېر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جوماتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو، او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د اوملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسېد، او واک ته د ده په رسېدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول، او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمنی له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنی د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کاله پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلی و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره چول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیولتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسونې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان له خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید، خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په قاضي کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړم. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند سو د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاصه سوه. همهغه و چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ته راننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. له کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي وه، د هیواد د امنیت غوښتونکي وه، شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بېلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشي کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلي یې عاشق شینواری په دار وځړوه. هغه د بارکزیو اړونو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر فتح خان ته یې د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه، خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر فتح خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ، خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې وو، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېده او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
د نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
گرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، د زادی رجوی او ټول کارکونکو ته سلامونه. د دکندار سمې خبره کول نو د شنای شپخانی د میرویس روختن په اړه مې د زموږ ژاختر لوړ مسولینو پرې رساوه. ستاسو په ذریعہ باندې موږ دلته ورور نه دواوی نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او کشناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ لکه په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، ورور پیسې چار سره ځي، هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ لکه په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر ماسکیا د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او ریدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال د کلي اوسیدونکی یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رارسېدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې له اړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالداره دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دې ورکړي. کېدای شي د ده لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه اونې کې هیله خیر. عمران وی سلیم له خوست ولایت څخه د زده راډیو کارکوونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو، داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شي، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې را خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.